ما در بخش تکنیک. حالا هم 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو اینجا است. خوش آمدین ساروان سید.
نیر منن نایمی صاحب قدر منو آوریدون کتاست هم سلامون آوردی کام. په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې هغه لار پرانستې ده چې له دولت له پکتیکا ولایت سره وصلوي. همدارس په بدخشان کې د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. په یو چاودنه کې د پکتیا د احمد آباد ولسوال ټپي شوی او دوه ساتونکي وشل شوی دي. د کندهار د امنیت قمندان پر کور په ډله ییز برید کې دوه پولیس او درې وسلوال حمله کوونکي وشل شوی. په جرمنی کې زرګونو کسانو د کارل مارکس د یوې نوې مجسمې د درولو خلاف مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره له دوه ورځې پرلپسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د پرانیستو لپاره د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې یو دیرش وسلوال وژل شوي دي.
او زموږ هم یو شهید او یو ټپي چې ملي یو افسر و او دغه راز ملي پولیسو سرتیر دغه راز ملکی وګړو هم متاسفانه شپږم مرجو لا وشته دوه تنه شهیدان و چې یو نارینه و او و تنه قطیان و چې پکې شهید او ماشومان هم شامل و.
ویان شاغنی نوری هم در از ویل چه ده شنبه پا ورز عملیات پا احتیاط تر سر شوی امنیتی زواکونه و ولسی خلکو تا مرشوب لنه ده وشته. خود آرزو پسیمه که ده وسلوالو چلور مری پاته شوی ده چه شایی مرشوب لنه تردی هم زیاده وی. لبلی خواه ده وسلوالو طالبانو ویندوی زبی اولا مجاهد بیا پا ده جگره که ده نهو حکومتی سرتی رو ده وجل کیدو او نهو نورو ده تپی کیدو ادعا کرده. د پکتیا ولایت احمد آباد ولسوال په یو چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پېښه کې وژل شوی دي. د پکتیا د والي ویاندوی عبدالله حسرت تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې بم په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و او پېښه د شنبې په ورځ ناوخته د بالادی په سیمه کې شوې ده.
د چاودنې په نتیجه کې د یو ساتونکی او یو ملکي وګړی شهیدان شوي دي او د ولسوال صاحب په شمول باندې درې نفره ټپیان دي، خو ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي دي او وضعیت یې نورمال ده.
حسرت دا هم وویل چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پرکور په ځانوژون کې حمله کې دوه پولیس او درې بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق سکرتر غورځنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا اووه بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې لومړی یوه انتحاري د موټر سایکل په وسیله د امنیت قمندان د کور پر قراول کې چاودنه وکړه او وروسته دوه تنه نورو له پولیسو سره نښته پیل کړه. د اپریدی په وینا تر شاوخوا یو ساعت مقاومت وروسته دواړه حمله کوونکي ووژل شول. اپریدی زیاتوي چې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د برېټانیا د بندونو چارو وزارت وایي جانسن بل امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمی موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي جانسن به د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وویني. برېټانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشارې وویل. په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې برېټانیا او امریکا یو شان دریز لري. د اسرائیل د صدر اعظم نتانیاهو دفتر وای دی به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د می په نهمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسئلو به ورسره خبرې وکړي. د نتانیاهو دفتر پرون همداراز وویل دواړه مشران به پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د کالیزې په دودیز پرېډ یا رسمي ګذشت کې له ګډونه وروسته په کرملین ماڼۍ کې سره وګوري. نتانیاهو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا غوښتنه ورغبرګه کړې چې د ایران سره دی د 2015 میلادي کال اتمی موافقه اصلاح شي. د جرمني د تریر شار چارواکو د کارل مارکس د زوکرې د 200 کالیزې په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف له یوې جنجال پارون کې مجسمې پرده پورته کړه. پرون شاوخوا 4000 کسان په دې ځای کې راټول شوي ول چې دا 15 متره لوړه له برونز جوړه شوې مجسمه وګوري. دا مجسمه د شارته د چین د حکومت لخوا اهدا شوې ده. په روسیا کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي. د پوتین مهم مخالف الکسی نوالنی په هغو شاوخوا 1500 نوي معترضانو کې شامل دي چې یوازې په مسکو کې نیول شوي دي. او د کریمیا یو فعال په ټولنیزو رسنیو کې د اوکراین په پلوۍ د څرګندونو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شوی دی. فعالان وایي د حکم بې سابقې دی. د روسیې تر کنټرول لاندې په سواستاپول کې په یوې محکمې کې ایور موینکو په سخت دریځۍ کې په لاس لرلو مجرم بلل شوی دی. خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د غزنی او بدخشان چارواکي وایي په بدخشان کې کوهستانه ټول سوالي او په غزنی کې د آرزو سیمه له طالبانو تصفیه شوې دي.
دمغړی وضعیت نورمال دی. لارم مازیګر شاوخوا څلورنیمې بجې د ترافیک فورم خلاص شو او کله د وسوالو مشکله تصفیه شوې ده.
د غزنی د والی وایندو چې د غزنی پکتیکا د لوی لارې په باب څرګندونه کولې. خو په سریپل کې چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې د داعش غړي د خپلو کورنیو لغړیو سره ډېره شوې دي. ولسمشر غنی وایي باید قانون لومړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي.
چارواکي د قانون نه پورته هغه مملکت قانون مملکت
د افغانستان لومړی مېرمن حکومت مکلف بولی چې خپل خلکو ته بشري حقونه او شژوند برابر کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول بولی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې حقیقت سره یو د ځوانانو لپاره تاندې څنګ پروګرام لرو. د بدخشان چارواکي وای د کوهستانات یا د کوهستان ولسوالیه بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. لبلې خو په غزنی کې له وسلوالو سره له دوه ورځې پر لپسې نه خطو ورسته. د شنبه د ورځې په مازیګر د غزنی پکتیکا لوی لار بیرته د مسافرو او موټرو د تګ لپاره پرانستل شوې ده. په دواړو موضوعاتو د اجمل اندراپور وري.
د بدخشان چارواکي وای د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شنبه په مازیګر بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ولسوالۍ د پنځ شنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لاستل ویدلې و. د بدخشان والی فیصل بیگزاد د شنبه په ماخام ازادي رډیو ته ویل چې سیمه د ملي اردو کمانډو سرتیرو پر رسیدو ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې.
د روز پېښ ولسوالۍ کوهستان و تزرفه
خغلی بیگزاد وای دوه ورځې مخکې د کوهستان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې و. بل اخر د کمانډو سرتیرو په شمول سیمه د کومکی ځواکونو پر رسیدو د شنبه په ورځ 3:30 بجې د غلط عملیات پیل شول او په یو ساعت کې ولسوالۍ تصفیه شوه. د مهال افغان ځواکونه په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شول. بیگزاد زیاته کړه چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته پشا شوي. نوموړي ویل چې دا مهال په بدخشان کې د داخلي او بهرنۍ وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیږي. طالبان لا د مخه د بدخشان په اردوج او یمګان ولسوالیو کنټرول لري. په عین حال کې د غزنی چارواکي وایي د غزنی پکتیکا لوی لاره د دوه ورځو پر لپسې جګړو او عملیاتو وروسته د شنبه پر ورځ بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د لارې دوه ورځې مخکې وروسته لاغې وتړل شو چې وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او جګړه ونښته. د شنبه د ورځې په ماخام د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي رډیو ته وویل وسله را پرانستې ده.
دمغړی وضعیت نورماله دی. لارم نن مازیګر شاوخوا 4:30 بجې د ترافیک پر مخ خلاص شو او کوم عملیات چې په سیمه کې خصوصا د ارزو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په لارې چور شي وو
هغه هم پای ته رسېدلې دي. سیمه د وسلوالو له شتونه تصفیه شوې ده او دمګړۍ مسافر او چلوونکي کولی شي چې په ازاده توګه په دغه لاره باندې تګ راتګ وکړي.
ښاغلي نوري د دې لارې په اوږدو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځو جګړو د تلفاتو په اړه وویل چې د جمعې په ورځ په سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو او د ناټو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې یو دېرش وسلوال طالبان وژل شوي وو. نوموړي وویل د شنبې د ورځې په عملیاتو کې هم د ارزو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو څلور جسدونه پاتې وو. دا خغلی نوري په وینا په عملیاتو کې یو د ملي وردو سرتیر وژل شوی او یو پولیس ټپي دي. همدارنګه دوه تنه ولسی وګړي په عملیاتو کې وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون و تنه نور ټپي اندي. بل خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د رویټرز خبري اشان سره په خبرو کې دا کړی چې په جګړو کې نه حکومتي سرتیر وژلي او نه نور ټپيان کړی دي. نو مولي خپل لورته د یو تن وژل کېدل او د درې نور ټپي کېدل تایید کړي. غزنی چې د کابل کندهار د لوی لارې سربیره ترې ګوندی ولایتونو لکه پکتیکا او روزګان او دایکونډي ته هم له مرکز تللی لوی لارې تیریږي په روسي کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو شاهد دي. د غزنی د والی ویان دریف نوري ویل وسلوال طالبان یوازې په ګلمیشتو سیمو کې د لوی لارو د بندولو هڅه کوي چیرې چې د پوینا حکومتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط څخه کار اخلي.
لبلخه چارواکی وای چې د سرپل په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د افغان او بهرنیو غړیو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د سرپل د والی ویندوی زبی الله امانی ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ اکثره د سیاد ولسوالۍ په شاتود سیمه کې اوسي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي رادیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
په سرپل کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په جوزجان ولایت کې د داعشانو پر پټنځایونو د افغان هوایي قوتونو او ائتلاف ځواکونو له بمباریو وروسته د سرپل د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د کورنیو او بهرنیو داعشانو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د سرپل د والی ویان زبی الله امانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو کورنیو اکثریت د داعش ډلې ازبکستاني غړو ته مربوط کیږي.
تعداد از خانواده های
جنگجوی داعش د غړو کورنۍ د سیاد ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ځای پر ځای شوې دي. په غوی کې د ازبکستاني داعشانو حضور پراخ دی چې په سرپل کې د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. امانی وایي چې د سیاد ولسوالۍ په شاتوت سیمه کې د داعشانو پر ځای پر ځای شوې کورنۍ کې د افغاني داعشانو سربیره د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان اتباه هم شامل دي. پام دې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د داعش ډلې د حضور لپاره پراخېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د اسلامي دولت ډلې د تروریستي فعالیتونو د لمنځوړلو په هدف باید افغان حکومت پوځي عملیات ترسره کړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د قانون حاکمیت باید لمړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي. دی وایي که قانون په د او نورو چارواکو تطبیق نشي د قانون حاکمیت تر پښتنې لاندې راځي. له بلې خوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت د افغانستان د هر وګړي فردي او ملي وجیبه ده. په دې موضوع د یوسف خان ځلران راپور.
خاغلی غنی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرنس د پایغونډې ته یې پارک کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید په ټولو دولتي چارواکو عملي شي.
لومړی تر ټولو د قانون حاکمیت. د قانون په حاکمیت کې هیڅ بقات ځکه کله پاسه شروع نکي د قانون حاکمیت له کتن نکي. وخت چارواکي د قانون نه پورته هغه مملکت د قانون مملکت نه.
خاغلی غنی څارنوالانو ته په وینا کې ویل تاسې باید د مالدار کېدو نه بلکې د خلکو د خدمت لپاره چمتو وي. په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا په خپلواکۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او فساد سره د مبارزې برخې په څرنګوالي انتقادونه کړي دي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي په 1394 لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې 22% زیاته وه او یو لامل هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلی دی. د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره هم په غور ولایت کې د ښځینه څارنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی. لدی سره د افغانستان لوی څارنوالۍ د عدالت د ټینګښت او د قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر په یو دېرش ولایتونو کې د امریتونو د فعالولو خبر ورکوي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی د دغه کانفرنس په پرانیستو غونډه کې وویل د دغو امریتونو لپاره درې نوي څارنوالۍ ښځې استخدام شوې دي. له دې سره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو ګډ مسؤلیت ګڼي.
مسئله خشونت و خشونت علیه زنان و ایسی
دیوی اوس هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او بې عدالتي وستون زده. خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هیواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري. په داس حال کې چې ولسمشر غني د قانون له یو شان عملي کېدو خبره کوي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملي کېدو شکې دي. له ډلې یې کبیر رنجبر وایي هر کله چې په ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملي شي، له شک پرته په هیواد کې سوله او هوساینه رامنځته کیږي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقونو شې حکومتولۍ او کډوالۍ په اړه دوهمه کاري ناسته پرون شنبه په کابل کې جوړه شوه. لومړی میرمن بی بی ګل غنی غونډې ته وویل افغان حکومت د بشري حقونو د ټینګښت او د خپلو خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو په برخه کې مکلفیتونه لري چې باید ترسره کړي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د هیواد دومړی مرمن بی بی ګل غنی وی افغانستان او اروپایي ټولنه ګډ ارزښتونه لري او دغه ارزښتونو په بنسټیزه کولو کې اروپایي ټولنې مهم رول لوبولی دی. اغلی غنی د شمې پورس کابل کې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او مهاجرت په اړه دوی مناسبه کې ویل چې د ولسواک نظام پرمنځ کولو کې د اروپایي ټولنې هڅې د سایلو دي، خو په خپل افغان حکومت هم په دې برخه کې مکلفیتونه لري.
اجرای تعهدات حقوق بشري د قبال شهروندان موضوع
د بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو عملي کول یو مهم او ملي موضوع ده. افغان حکومت مکلف دی چې امکانات ته په کتو په دې برخه کې وضع شوی اصول او قواعد عملي کړي. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ کاري ډلې تیر کال رامنځته شوې چې لومړنۍ ناسته د تیر میلادي کال د فبروري د میاشتې په اتمه نیټه په بروکسل کې ترسره شوه. د افغانستان او اروپایي ټولنې کاري ډلې په کال کې یو ځل د مهمو مسایلو په اړه ناستې او یو بل ته مشخص وړاندیزونه کوي. د سګنۍ ناستې بحث د بشري حقوقو خې حکومتوالۍ او کډوالۍ په مسایلو متمرکز وو. یادې ناستې ته د اروپایي ټولنې استازې میرمن پولا پمپلانی ویل د بشري حقوقو تامین د ډیموکراسۍ او نظامونو د دوام لپاره مهم اصل دی او اروپایي ټولنه بل افغانستان خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي.
هیومن رائټس اند ډیموکراسي ار د کور اف د یو اجنډا.
د بشري حقوقو خوندیتوب او ډیموکراسي پیاوړتیا زموږ د اجنډا مهم اصل دی. اروپایي ټولنه په دې باور ده چې هغه نظامونه او ټولنې بقا موندلی شي چې ډیموکراسي پکې پیاوړی او بشري حقوقو ته درناوی پکې وشي.
Human rights are respected.
دا غلی پول اپ خبر اروپایی ټولنه به د افغان کډوالو د ستونزو د اساسي حل په برخه کې حمله افغان حکومت سره ګډ کار ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجې او اتلس دقیقې شوې. په یاد لري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غرس حقیقت سره. اوس رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر آنلاین خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د ماموریت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په داسې حال کې چې د شمالي کوریا، ایران او لدایش سره د مبارزې موضوعاتو د بهرنیو شرو د وزیر مایک پومپیو اجنډا ډکه کړې ده، هغه ته به اسانه وي چې افغانستان ته زیاته پاملرنه ونه کړي. د خبرونې په وینا مایک پومپیو کولی شي افغانستان ته زیاته توجه ونه کړي، خو دا به یو خطا وي. دا مطلب لیکوال وایي که مایک پومپیو پر افغانستان تمرکز ونه کړي نو په دې هیواد کې به د امریکا ځاني او مالی زیانونه د وخت ځای کېدل او ټولې هڅې په اوبو لاهو شي او افغان ولس به بیا له هغه حالت سره لاس او ګریوان شي چې پر افغانستان د پخوانیو نړیوالو قدرتونو د یرغل په وخت کې ورسره مخ وو. واشنگتن اگزامینر وړاندې لیکي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو باید په اول سر کې هغه څه درک کړي چې د پخوانی ځایناستي ریکس ټیلرسن ورته پام ونه کړ، او هغه دا چې د افغانستان ستراتیژي باید یوازې په دفاع وزارت یا پنټاګان پورې منحصره پاتې نشي. خبرونه وایي مایک پومپیو باید په افغانستان او پاکستان کې لروان وضعیت او پر پاکستان د امریکا، سعودي عربستان او قطر له فشارونو څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې له قوي موقف نه وغږیږي. خبرونه وای د امریکا پاوز د جګړې لپاره روزل شوې ده او له پاوز څخه باید دا ونه غوښتل شي چې افغانستان آباد کړي او خه حکومت والی راولي، بلکې د افغانستان د باثبات کېدو په صورت کې به افغانان په خپل خپل هیواد جوړوي او دا باید د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وي چې په دې برخه کې له هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه په نوي ډیلی کې د افغانستان د سفیر څرګندونې راخستې دي. ورځپاڼه د افغان سفیر شهدا عبدالی له قوله چې د جنوبي آسیا د خزینه خبریالانو او بهرنیو ژورنالستانو په یوې غونډه کې څرګندونې کولې لیکلي، که څه هم داعش په کابل کې پر خبریالانو د ځان وژنې کې بریت مسؤلیت منلی خو د فکر کوي چې دا حمله نور اړخونه هم لري. خاغلی عبدالی ویلی دی مونږ په هیغو هغه تروریزم چې په افغانستان کې کیږي ریښې له پولې اغاړه دي. ورسپانې په نوې ډیلی کې د افغان سفیر دا خبره هم نقل کړې ده چې وایي د سیمې هیوادونه له یو بل سره د همکارۍ له لارې کولی شي دا تروریزم چې په سیستماتیک ډول یې ملاتړ کیږي له منځه یوسي.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګه هیله څرګندوي چې دا ناسته به ښه نتیجې ولري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي دا غونډه یو ښه فرصت دی او باید لازمه ګټه ترې واخیستل شي. په پام کې چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو غونډه د جمعې په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې جوړ شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په جاګارتا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه ګڼي او هیله خی چې دغه ناسته به په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد فتوا صادر کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په ناسته کې به د افغانستان د روانې جګړې حرام ګڼل د سولې پروسه پیاوړې کړي. خاغلی صدیقی وایي افغان دینی عالمان چې د جاکارتا په ناسته کې برخه اخلي باید هڅه وکړي چې په هیواد کې د جګړې پر ضد فتوا صادر کړي.
پښتنه مدینه دا چې دوی یو فتوا صادر کړي چې دغه جنگ چې په افغانستان کې روان ده د روانه د اسلام لپاره نه بلکې د افغان وژنې اسلام وژنې لپاره ده. دوی مثبت استفاده وکړي او دغه ښه لاسرونه دوی ولري د افغانستان سره په اړه باندې چې افغان ولس دې ته سخت محتاج دي ته چې موږ څنګه افغانستان کې دغه بدبختی نه نجات پیدا کو.
په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې جوړ شي. د انډونیزیا ولسمشر کابل ته د خپل سفر پر مهال دغه ناسته د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې مطرح کړې وه. ویل شوی چې په دغه ناسته کې بل افغانستان نه شل، د پاکستان نه هم په همدې شمیر او د انډونیزیا یو شمیر دینی عالمان ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې جاکارتا ته تللی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه ناسته کې به معتبر دینی عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو بحثونه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې پوهان سره لدې چې وایي ممکن دغه ناسته پاکستان د افغانستان همکارۍ ته ونشي هڅولی، خو په دې باور دي چې د جاکارتا ناسته به د عامو خلکو پر ذهنونو بې اغېزې نه وي. دغه کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
مفیدیت از این موضوع بر افغانستانی است که بالای افکار عامه
گټه ای داده چې د عامو خلکو پر ذهنونو به مثبت اثر وکړي، ځکه د مخالفینو لخوا جنگ او جنگ ته د خلکو هڅول د اسلام په نامه کیږي. دغه ناسته مثبت اغیز لري او نوې نسل به متوجي شي چې دین د سولې غوښتنې امر دی. له دې پلوه افغانستان ته ګټه ورده.
بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا وای د نړۍ د دینی عالمانو د یو بل کانفرنس د جوړولو هڅه شوه. خدا نه دی ویل شوی چې دغه کانفرنس به کله او په کوم هیواد کې جوړ شي. افغان حکومت هڅه کوي چې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د کانفرنسونو په جوړولو سره په هیواد کې روان جنگ ختم او سولې او ثبات ټینګ کړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغان سولې په اړه خبرې د وخت ضایع کول دي. دوی وایي پاکستان به له اقتصادي او پوځي فشارونو پرته هیڅکله له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې رښتینې همکاري ونه کوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي باور نه لري چې پاکستان په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي پاکستان د تروریزم له ملاتړه را وګرځوي.
راهکاري که امریکا روی دست گرفته گویا پنتاگون خودش داخل مذاکره میشه با پاکستان.
هغه لاره چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړي په ظاهر کې خخکاري خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تیرو تجربو هم دا ښودلې هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي. تر هغې چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینی فکر ونی شي فکر نه کوم چې څه وشو کولی. تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې پاکستان سره له نږدې کار کوي. له کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان نړۍ کې ترینګلی دی او افغانستان ادعا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینی همکاري نه کوي. د تروریزم پر وړاندې پڅه مبارزه او دغه شان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کېږي. خو د امریکا متحدو ایالتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به پرې زیات شي. له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لای هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري. افغان حکومت تل په پاکستان د امریکا پر فشارونو ټینګار کړی او ویلي چې دوی له هر هغه اقدام نه چې د پاکستان په سیاست کې بدلون راولي ملاتړ کوي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي له دې سره چې پاکستان سرحدي سرغړونو او له تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي هڅه کوي چې یو ځل بیا د امریکا باور ترلاسه کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه ودیر صافی:
امریکا له دې ویرې چې پاکستان اتم بم لرونکی هم دی او دوی سره دي چې دوی قدیمی دوست ده په دې وخت کې دوی نه مخوان روی په دې لحاظ مدارا کړی د پاکستان سره او بل الټرناتیو دا مخکې نیولی چې مونږ د پاکستان سره تروریزم په ضد مبارزه کې خپله کار کوو. نو دا معلوم شي چې وزارت دفاع، پنټاګون یا سی آی ای دا د امریکا
خغلی صافی ټینګار کوي چې د پاکستان سیاست د هغه هیواد د پوځیانو په لاس کې دی، نو ځکه د امریکا د دفاع وزارت که لږ جدیت څخه کار واخلي ښایي پر اسلام آباد به یې اغېز ډېر وي.
تاسیز مشغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنی صفه 12.9 او FM 3.15 صفه اوري. په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو او ژورنالیستانو په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي او په ژورنالیستانو او خبریالانو باندې په خونړیو د خونړیو املوب د غندنې په اړه غونډه جوړه کړې وه. دوی له ټولو خواوو غوښتل چې پر ژورنالیستانو حملې ونه کړي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست دینی عالمان او قومي مشران پر رسنیو او خبريالانو بریدونه ناکام عمل بولی او د جګړې لخکلو خو غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او هغوی ته د کاري چاپريال په برابرولو کې همکاري وکړي. دوی چې د شنبه په ورځ په خوست، کابل او کندهار کې د وژل شویو خبريالانو د فاتحې په مراسمو کې برخه اخیستي و زیاتوله چې رسنۍ او خبريالان د ولایتونو او هیوادونو په کچه د ولسونو او بیلابیلو قومونو د وصل وسیله دي. د خوست د مرکزی جامع جمعه خطیب د فاتحه ګډونوالو ته وویل چې خبریالان د ټولنې د ټولو افرادو غږ اوچتوي.
ژورنالیستونه هغه څوک دي چې هغه د غریب، د مسکین، د نظامي، د غیر نظامي، د دولتي او د عامو ناس د عامو خلکو، د مخالف او د غیر مخالف د هر چا اواز پورته کوي. نو دا هغه څوک دي چې په مابین قومونو، قبایلو، همدارنګه ولایتونو هیوادونو کې وصله لولي.
قومی مشر غلامت خان گربز وای چې د ژورنالیست په تور دی او کس وژل ناکام عمل دی، ځکه ژورنالیست د هر چا دی.
زک داسې فکر کا چې ژورنالیست په هیڅ نه دی چا وژل، دا ډیر یو ناکام کور دی. دی پر چې ژورنالیست د هر چا سترګې دی، هغه څوک چې مخالفه دی یغه سترګې دی، ځکه چې ژورنالیست د هر چا دی، نه یوازې د دولت، د طالب، د هر چا پوپی دی ژړو خال کې تر شي.
د فاتحې په مراسمو کې د خوزګانو دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو، د رسنیو استازو او ځایي اوسیدونکو برخه اخیستې وه. یو بل تن دینی عالم مولوي عبدالقدوس ویل:
هر هغه وړوخ چې هغه مخالفین دي او که غیر مخالفین دي، یا بالفرض عوام خلق دي او ولس خلق دي، دا ټول په دې مکلف دي چې تر بل امنیت سره وسطي، که یې تر بل امنیت ونه سطي نو یو په بله به خلک طرف کېږي.
په خوست کې د یو سیمه ایز تلویزیون مشر سخی سرور میال خیل هم ورته خبره کوي او وایي چې د بیان ازادي د افرادو په وژنه نه ختمیږي.
که څوک داسې فکر کوي چې بیان د ازادۍ و غږ به د یو ژورنالیست یا د یو خبریال په وژنه سره پای ته ورسیږي خاموش به شي، ولې فکر کوم دغه لویه اشتباه کوي، ځکه تاسو ولیدل چې د یو ژورنالیست مړینې فضا په اهتزاز راوستلې ده. نو په ټولو خواوو غږ کوي چې د ژورنالیستانو د ژوند تحفظ ته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال نشان الدین آهنګر ویل چې
موږ د خپل مسؤلیت ګڼو چې خپل دغه سپیشل دندې ته به ادامه ورکوو او هغه څه چې زموږ د ټولنې په اصلاح او په دې هیواد کې د سولې په راوستنې کې رغند رول لوبول شي حقایق برابر سره کوو.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې پر خبریالانو وروستۍ بریدونو په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي او په دې برخه کې فعالو بنسټونو په نړۍ کې ټولو انسانانو ته د بیان د ازادۍ پر حق او خوندیتوب ټینګار کړی دی.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واوري. په غزنی کې چارواکي وایي له وسلوالو سره له دوه ورځې پرله پسې نښتو وروسته د شنبې د ورځې په مازدیګر د غزنی پکتیکا لویه لاره بیرته پرانستل شوې ده. د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوال په یوه چاودنه کې ټپي شوی او دوه تنه نور په دې پیشه کې وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالرازق پر کور په ځان وژونکي حمله کې دوه پولیس او درې حمله کوونکي وژل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به نن یکشنبه واشنگتن ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. د بریتانیا د بندرونو چارو وزارت وایي جانسن به امریکایي چارواکو سره د ایران د اتمی موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل د صدر اعظم نتانیاهو دفتر وایي دی به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني او د سیمې پر مسئلو به ورسره وغږیږي. د جرمني د تریور ښار چارواکو د کارل مارکس د زوکړې د 200مې کلیزې په مناسبت د دې سیاسي فیلسوف له یوې جنجال پارونکې مجسمې پرده پورته کړه. په روسیه کې پولیسو د ولسمشر پوتین پر ضد سلګونه اعتراض کوونکي نیولي دي او د کریمیا یو فعال په ټولنیزو رسنیو کې د اوکراین په پلوي د څرګندونو په خاطر په دوه کاله بند محکوم شوی دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په روسیه کې د شنبې په ورځ د ولسمشر پوتین د مهم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په شمول سلګونه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د څلورمې دورې لپاره د ولسمشر پوتین د لوړې له مراسمو چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ وشي مخکې پلان شوی. په دیار نور جزئیات اجمل انورانی کوي.
دا مسکو پولیسو په روسیه کې د کرملین مهم مخالف الکسی نوالنی د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراض لسیمې نیولې. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی تصویرونه ښیي چې پولیس نوالنی له لاس او پښو نیولې، له پوشکین وارد څخه چیرې چې اعتراض کوونکي راټول شوي وو بس. دا یو رپورت پر بنسټ تر 1200 زیات کسان د اعتراضونو په تړاو د روسیې په بیلابیلو برخو کې نیول شوي دي. ریپورټونه وایي چې واځي په مسکو کې د نیول شو مترزونو شمیر 590 کسانو ته رسیدلې. دا اعتراضونه د ولسمشر د څلورمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړل تر مراسمو مخکې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر پوتین د ولسمشر د نوې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي. یو څلبیخ کلن نوالنی له خپل پلویانو غوښتي و چې د می د میاشتې له اوومې نیټې مخکې چې د پوتین د لوړې مراسم پکې پر ځای کیږي د نوموړي پر ضد په ټوله روسیه کې پراخ اعتراضونه وکړي. نوالنی دوه ورځې مخکې پر خپل ټویټر ولادیمیر پوتین یو ماتې خوړلی بوډا بللی و. دا اعتراضي غونډې د مسکو او سن پیټرسبرګ په شمول د روسیې په نوي ښارونو کې پلان شوی وي، خو چارواکو یوازې په څو ځایونو کې د وړو اعتراضي غونډو د جوړېدو اجازه ورکړه.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خو وي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه راسره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د په لسګونو کتابونو ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې موږ سي لار بندوي.
څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم آینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي ل ډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپله محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
که چېرته تاسو په خپل هم سوچ کړو مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري، چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره، ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 80% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 20% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، په شیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي، بیت مې مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي، د تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته پی هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی و وایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لمړی ما خپله چې لومړي ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویلې ده په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله، لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت بهتره احساس کی مال طبيعه دي سهولت څنګه ته استیش.
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای سي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای سي او هغه کله سي د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستلی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپور یا کتابونه نشي درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم، له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځانته ښېګڼې لري او هر یوې ځانته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویلولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د پلاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویلولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښې خوا ته چپې خوا ته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسی ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر پاړه وغږېدو د کتاب پاړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار رانه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. او بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایي کړکۍ ته شي مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګیږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل یو واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي. درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کلی مشیدرنو دوستانو، د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې زه اکرام الله اکرام ساسي د قربتو بیار لرم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، په وروستیو کې پاکستانی دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی. د دې ترڅنګ د کونړ په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان له لوري د راکټي حملو مسله او همداراز د سرحدي ځواکونو ته د ورپېښو ستونزو او د دوی د بریاو په اړه غواړو د نن په خبرونه کې وغږیږو. نن په خبرونه کې را سره په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د لومړی لیوا قومندان جنرال ایوب حسین خیل ملمه ده. جنرال صاحب ته هرکلی او ښه راغلاس وایو. که پیل له دینه کوچې په روسیو کې پاکستانی دولت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی، سره له دې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دا حرکت له ولسي خوځښتونو سره مخ شوی، له پولیسي خلک یې په وړاندې باندې راپورته شوي دي. هغه سرحد چې لږ تر لږه ستاسي د لیوا ساحه ده، په دغه ساحو کې د دې سیم د غزولو چارې په کوم شکل باندې مخ تر واني؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو لومړی نمبر لیوا مسؤلیت د ننګرهار، کونړ، نورستان سرحدي ولایتونه دي. طبعا پاکستاني لوري غواړي چې د ډیورن په فرضي کرښه باندې افغان سیم وزړی یا نصب کړي. موږ مخکې ویلې بیا هم هر هغه کړنه چې د سرحدي اصول او مقرراتو خلاف وي، په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ټول منصوبین ووټ کړی چې موږ به د هغه حرکتونو د هغه تحرکاتو مخه نیسو. پاکستاني لورې مخکې غوښتل چې د نړۍ ولسوالۍ اړوند په صفري نقطه کې افغان سیم وزړی یا نصب کړي. هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپل امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله. چون دغه کار د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف و، افغان امنیتي ځواکونو او د نړۍ ولسونو ډېر په مېړانه باندې وسوکوئ چې هغوی له خپل کار نه صرف نظر کړي. زما د مسؤلیت په ساحه کې موږ ته راپورونه شته دي، خو موږ نور خپل کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې. په هغه نقطه کې چې دوی غواړي جازغن سیم نصب کړي، د سرحدي اصولو ټول مقررات تر خپلان دي کې افغان سرحدي ځواکونه خصوصا په خطیز کې سرحدي ځواکونه د تیر په سیر راغوي ته ځواب
دی. افغان جنرال په توګه فکر کوي چې د افغانستان او د پاکستان ترمن د ډیورن په کرخه باندې افغان تار تیر شي، لکه څنګه چې پاکستان دولت ادعا کوي چې په دې تار په تیرولو سره به لږ تر لږه د ترهګرو د وختو راوختو مخنیوی بشي، تاسو همدغه فکر کوئ؟
از د جنرال په صفت باندې دومره ویلی سم چې افغان سیم د تورې روستانو د تګ راتک مخه نشي نیولی. هر هغه څوک چې غواړي چې د تورې روستانو مخه ونیسي تورې روستان وځپي، لکه څنګه چې افغانانو افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د تروریستانو د تروریزم په مقابل کې مبارزه فایل کړې ده، د خپل ولس سره یو ځای تروریزم خدمې د هغوی اډې خدمې نور ملکونه د هم همسایه ملک د هم کوشش وکړي په خپل ځای کې په هغه ځای کې چې تروریستان روزل کېږي د کرښې نه خوا ته هغه د له منځه ویسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مؤثر وي د خامنیت لپاره.
ډاډ ستاسو څومره موجود دی خصوصا د افغان ولس لپاره که چرته پاکستان دولت دا هڅه وکړي خصوصا ستاسو د مسولیت په ساحه کې چې افغان سیم تیر کې ستاسو به په وړاندې خبرګون شوي؟
زه فکر کوم چې زمونږ ولس لله الحمد موږ په دې باندې توانېدلی چې موږ د خپل هغه هویت د خپل هغه میړانه د خپل مورال د خپل وطن پرستی خدای پرستی من خپل ولس ته خودلی. زمونږ ولس تشویش نه لري په موږ باندې مطمئن دي، د دې لپاره چې په هر ځای کې پاکستانی لوري هڅې کړي چې دوی تخطي وکړي سرحدي اصول خلاف د سرحدي اصول مقرراتو خلاف تحرکات وکړي. موږ د تیر په سیر باندې ورته ځواب ورکوو، لا هم موږ تجهیز شوي یو، تعلیم تربیه هم لیدلې ده او موږ سره زمونږ د ولس ډېر پوره حمایت ده. هر هغه نظام هر هغه جزوتام چې ولس لري هغه ارسه لري، هر هغه نظام هر هغه جزوتام چې ولس ونه لري هغه فقیر دغه اس نه لري. په لهذا موږ له لای الهام ولس لرو، موږ د خدای جل جلاله کومک له موږ سره ده، د موږ دادا د موږ ټول منسوبین په دې باندې اګه دی پوی دی چې دا وطن د مور ناموس حیثیت لري، مور ناموس نه د سر په قیمت باندې دفاع کوو. زمونږ شهیدانو چې یو خپل مرام ته رسیدلی د دې لپاره چې خپل ولس نه دفاع وکړي، خپل نظام نه دفاع وکړي او د خپل مقدس خاورې نه دفاع وکړي، ټول منسوبین د هغوی لار تعقیبوي. چاته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د ولسونو آرام ژوند نه آرام
د سرحدي سرغړونو په لړ کې او په دوام پاکستان چې په وروستیو کې البته نه له ډیر وخت راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د راکټي حملو مسله ده چې د سیمې خلک هم له تشویش سره مخ کړي دي، کله کله مرګ ژوب لمړی حتی خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. افغانستان دفاع وزارت څه وخت مخکې اعلان کړی و چې دوی په سیمه کې سرحدي ځواکونو ته امر کړی دی چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د بالمثل عمل نه یې استفاده وکړي. په روسیو کې چې کوم راکټي برودونه شوي تاسو بیرته بالمثل عمل کړی څنګه؟
زم دومره تاته وایم چې د پاکستان لوري چې کوم توپچی تخطي کړی ده په ختیس کې سرحدي ځواکونو د هر تخطي په رابطه د دې توانایي لري چې ځواب ورکړي. یوازینی زمونږ دې ته منتظر وو چې دغه مشکلات به د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې حل شي، که چیرته نتیجه ورنه کړه موږ به د تیر په سیر باندې بیا د هر تخطي ځواب ورکړو.
یوې بلې مسلې ته راځو جنرال صاحب، چې یو شمېر خلک انتقاد کوي په خصوصا په سرحدي ځواکونو باندې چې زموږ سرحدي ځواکونه خوشته موجود دي او قرباني ورکړې ده، خو په یو شمېر مواردو کې دوی یا کمزورتیا ښیي او یا شاید ځینې نورې مسلې وي، خصوصا د قاچاق مسله چې مثلا د تاریخ تیرو درملو راوختل دي، قاچاق کېدل دي افغانستان ته، طبعا دولت هم په دې باندې قانع دي چې دا د پاکستان د لارې نه راځي، یا د چاودیدونکو موادو راوختل. اصلا دا په همدې سرحدونو باندې راپورونه موجود دي چې راوړي، نو په دې سیمو کې خو سرحدي ځواکونه شته، مخنیوی ولې نه کیږي؟
تاسو بهتره معلومه ده چې تقریبا څو میاشتونه را په دې په سرحدي ځواکونه انتقال د دفاع وزارت ته شوی ده. سب سرحدي پولیس هغه بنادر او میدانونه چې کوم پاتې هغه د کورنۍ چار وزارت پورې تعلق لري، د هغوی سوق اداره د کورنۍ چار وزارت نه د سرحدي پولیسو د ریاست له طریقې کې. خو زه تاسو ته دومره ډاډ درکوم کله چې دوه خم زمونږ تر قومندې لاندې وو او هلته که پاکستانی دوا راتله، هغه دوا چې کیفیت یې نه درلوده، ډېر موارد داسې شوي دي چې موږ هغوی نیولي دي او موږ مستقیما د صحت عامل طریقه هغه ګمرک ته تسلیم کړي دي. هغه ادویه چې هغه بې محصوله داخلېدله او هغه د ډاکترانو په تورخم کې وو، هغوی به هغه د دوا کیفیت به لیدل له تاریخ به ورته لیدل کدا غوی د نظر سره سم نو قانوني نو اصولي نو یمون به دغه مخنیوي کوو د قاچاق او د انفلاقي موادو پر اړه شته د خلاص سرحد لرو مونږ خو مونږ لله الحمد نن سبا په دې باندې توانېدلی یو چې مونږ د قاچاقبرو مخه ونیسو د پرون هم مونږ په یو سرحدي ولسوالۍ کې قاچاقبران نیولي وو مونږ ترورستان نیولي وو چې مستقیما مونږ قانوني مرجع ته وسپارل نور مونږ هڅې کوو مونږ لله الحمد ښه تجهیز شوي یو زمونږ تعلیم تربیه ډېره ښه هغه چې غوښتله مونږ تعلیم تربیه د مونږ ساتونکو بریدملانو افسران لیدلی لا هم د تعلیم لاندې دي تجهیز شوي یو مونږ کوی شو چې په دغه امکاناتو باندې هر تخریب ته ځواب ورکړو د قاچاقبرو د ترورستانو مخه ونیسو.
تاسې په داسې حال کې د بشپړ امنیت د نیولو ډاډ ورکوي یا لږ تر لږه د سرحد د ساتلو ډاډ ورکوي چې په تیره کې سرغړونې شوې دي په تیره کې په همدغه لارو باندې مثلا لکه د انفلاقي موادو چې تاسې مخکې یادونه وکړه دا راوختي دي اصلا ولې مخکې مخنیوی نه دی شوی؟
مخکې موږ د خپل توانایي په حساب باندې موږ ډېر مخنیوی کړی ډېر غټه لاسترونه لرو چې شته دي دلته لمن سره موږ قانوني مرجو ته ترورستان قاچاقبر موږ گرفتار کړی نیولیم دي موږ قانوني مرجو ته سپارل یا له ول دینه په ختیس کې افغان سرحدي ځواکونه د نور افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای له ول دینه چې د صفر نقطې ساتنه کوي د حریم او د خورې ساتنه کوي په ټولو عملیاتو کې د ننګرهار کونړ نورستان ولایتونو په ټولو عملیاتو کې دوی برخه اخلي حتی د کوکنارو په کمپاین کې چې کوم سرحدي ولسوالۍ دي هلته چې کوکنار محوکیږي موجود بوټی دا مواد مخدر هم موږ د نور افغان امنیتي ځواکونو سره په ډېر ښه همغږي باندې موږ هغوی سره وګپ وګه باندې دغه وظایف هم
د قاچاقو په مسله کې کلک پاتې شو په وروستیو کې چې کوم راپورونه موږ ته رارسېدلي خصوصا د یو شمېر سرحدي ولسوالیو چارواکو چې سمنګ ته ویلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ نه چې کوم چارتراش په ډاکسنو کې د نازیانو پر خوا باندې وړل کېږي او له هغې نه وروسته پاکستان ته قاچاق کېږي دا کیسه لا هم د دغه سیمهییزو چارواکو په وینا چې روانه ده او دوی مستقیما د سیمه کې چې سرحدي ځواکونه دي هغوی تورنۍ چې دوی پکې لاس لري تاسې مخکې یادونه وکړه چې په نازیانو ولسوالیو کې تاسې نوې پوستې ایجاد کړي دي څه ځواب ورته لرئ؟
زه ډېر په سپین زړه او په تاسو له طریقه ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ختیځ کې سرحدي ځواکونه په داسې مواردو کې د ځنګلونو د قطع کېدو په رابطه نه یوازې د هسکې مینې په ولسوالۍ په درې ولایتونو کې انشاءالله چې زه به د دوی مخه نیسم هم دومره مهم چې په هسکه مینه کې ډېر لرې ساحې نه هغه ځای کې چې موږ پوستې نه وې د خاطې غونډې په نامه باندې پوسته موږ هلته افراز کړې ده انشاءالله چې اوس به د دې کار مخه ونیسي نو بله دا چې موږ کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې ساحې ته لاړ سي او له ساحې نه هلته چې کوم د کشفي ارګانونو مسؤولین دي هغوی ته مې کدبي زه خپله لاړم هغه هلته مې ورته نور چک پوینټونه پوستې مې ورته ایجاد کړې تر څو پورې چې د ځنګلونو د قطع کېدو د هغه د انتقال مخه ونیسي.
یوه بله مسله جنرال صاحب چې د داعش یا د اسلامي دولت ډېرې د جنګیالیو مسله د تابند د ننګرهار نه بهر خلکو سره د ننګرهار ته د راتګ په اړه یوه ویره پیدا شوې او لري خصوصا د دغه جنګیالیو نه او ویل کېږي داسې چې دا د ننګرهار په هماغه سرحدي ولسوالیو کې دا خلک لا هم ځای په ځای دي. اوسنۍ وضعیت تاسو ګورئ سره دي چې عملیاتونه هم پې وشول دفاع وزارت هم بار بار دایش په ځد باندې د عملیاتو یادونه وکړه اوسنۍ وضعیت د ډلې څنګه ده؟
اوسنۍ وضعیت تاسو ته همدوم رویل احسن چې تقریبا دو کالونه را په دیخوا په جنوب د ننګرهار کې چې کوم درانه عملیات پیل شوي دي پنځه ولسوالۍ په جنوب د ننګرهار کې هغه د داعش او د طالبانو له وجود نه پاکې شوي دي هغه ساحو کې چې تېرو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو تګ راتګ نه شو کوي هلته پیرې نه کوي هلته زموږ ولسونه تاسو بهتر معلومه ده چې داعشانو له خوا نه ډېر پتنګ وو ډېر وځورېدل ډېر وکړېدل هم د طالبانو هم د داعشانو طرفه خو لله الحمد همغه امنیتي ځواکونه په ډېر ښه همغږي باندې په دې باندې وتوانېدل چې د اچینو په چراګامو د بالاو د کوټو د نازیانو تر ولسوالیو پورې دا ساحې د حتی د خوګیانو ولسوالۍ د داعش او د طالبان له حضور نه د وجود نه پاکې کړي هلته نن افغان امنیتي ځواکونه تاسو ته معلومه ده چې صفري نقطې ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونه زموږ ولسونه ژوند کوي په ډېر عالي مورال باندې زموږ ساتونکي بریدملان افسران خپل ولس نه خپل نظام نه خپل حریم نه
خو روسي راپورونه دا دي چې د غړاله اوس کپنګرار کې دوی کمزوري کیږي او پنګرار کې دوی له مشکلات سره مخ کیږي. کونړ او غونډي ولایت نورستان ته دوی اثر کړی دی. اول ته نفرګيري شروع کړي، هلته کمپاین شروع کړي، هلته دوی د پاره یو ډول کار شروع دی. دا خلک اصلا د دې ولایت نه دغه دوه نورو ولایتونو ته په کومو لارو باندې ځي؟ سره دې تاسې یادونه وکړه چې صفري نقطو کې سرحدي ځواکونه موجود دي، نو په کومو لارو باندې اصلا ځي؟
تاسو ته بهتر معلومه ده چې نن د افغانستان د نظام د ولس دښمنان، د افغانستان د نظام دښمنان افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنګ توان لاس ورکړي. په ختیځ کې د ننګرهار، کونړ، نورستان د ولایتونو کې داعش او طالبان ټول ترورستان د افغان امنیتي ځواکونو د مقابلې نه دي، ټول توان یې لاسه ورکړی. یوازې مخالفینو ته انفجار، انتحار پاتې او سوړ جنګ یې چې هغه تبلیغ د دی په لاره اچولی. موږ هم هسې کوو چې داعش او د طالبانو د سوړ جنګ مخه ونیسو، زموږ د ولس په همکاري باندې او زموږ د دوستانو په همکاري باندې به انشاءالله چې له دې نه هم موږ په دې وتوانیږو چې دا سور جنگ هم دوی
ناکام. د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب چې د لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سرحدي ځواکونو سپارل د کورنۍ چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته، دا څومره مثبت کار او څومره یو ګټور کار او څومره مثبت تغییرات رامنځته شول؟
دا خود مشرانو کار او منګه تاییدو په دې تکتیکي قدمه کې چې موږ یو موږ موثریت ډېر لیدلی د دې لپاره چې قومنده یې وسي دا ډېر ښه کار شوی. موږ هم په دې تکتیکي قدمه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغه مشکلات چې موږ مخکې درلوده د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته د موږ انتقال مشکلات څه ناڅه کم شوي.
ډېره زیاته مننه جنرال صاحب کور ودان.